السلام علیکم د ازادي رادیو د نن سهار خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د خځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړې په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شاخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو له پلوه د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کاله د څو اړخیزې زیانګالنې د شاخص یا MVI نظراتی پینل ته نومول شوي دي. MVI د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دافیر سادین آیلدس سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلی متقی د کابل او انقرې ترمنځ اړیکې دوستانه بللې او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همداراز د ښاغلي آیلدس له قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت بللې او د افغانستان او ترکیې ترمنځ په تیره په اقتصادي او روغتیایي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیایي ټینګار کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیې د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمان خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه د امریکا یوې جنگی کشتی ته نژدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحدو ایالاتونو د ایران یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پاوځ پرون د هغې ایرانۍ بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د یو ایس ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنګي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلي دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایله لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 139 شاهد ډوله بی پیلوټ الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یوې F-15 ډوله جنگي جټ الوتکې د خپل ځان جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکه له منځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 139 تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس پرون دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبری اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو پترڅ کې 5215 کسان نیولی دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د 13 دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پایلوبه کې د هند له سیالې ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پایلوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وباوري چې د پاکستان د دفاع وزیر د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د بلوچستان د ناارامۍ پر د افغانستان غاړې ته واچوله.
خواجه آصف په دې باندې هیڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي، بل ورځ مې څه ویلي دي او نن څه ویایم.
امنیت شورا پر افغان طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو مسأله ارزوي.
د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
یو شمیر افغان خبریالان په پاکستان کې نیول شوي دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه، یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
او په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی دی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دی، دغه معاینات به انشاءالله همدلته اجرا کیږي.
نور مطالب هم لرو او ری دوته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری المریز کال د سلواغه یا دلوي 15 ده، چې د 2018 میلادي کال د فبروري له 4 منټه سره برابر ده. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په بلوچستان یالات کې لپراخو حمله او د ګنشمیر سرتیرو وسلوالو او ملکی وګړو لمرجوب لورسته، د پاکستان دفاع وزیر په 13 ورځو کې د دوهم ځل لپاره یو ځل بیا تور ولګاو چې د بلوچستان پورسته یو نارمیو کې د افغانستان لاس دی. د شنبه پورس بلوچ بلتون پالو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پراخې حمله وکړي. د دې حملو پر بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای چې متحد ایالاتې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ومنله. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دفاع وزیر خواجه آصف پرون سه شنبه د پارلمان له ودانۍ بهر خبریالانو ته وویل هغه تروریستان به د بلوچستانو په مرسته وځپل شي چې د افغانستان له خاورې په بلوچستان کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه چې دښمن عناصر له هغو ځواکونو کار اخلي چې د افغانستان له ملاتړ څخه برخمن دي څو بلوچستان نه امن کړي. خواجه آصف له بلوچ بلتون پالو سره چې د پاکستان له خاورې د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوي د خبرو امکان رد کړ او ویل که تروریستان د بهرنیو مزدوران وي نو څوک به له هغوی سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې پاکستان له بهره د تروریستانو له ګواښ سره مخامخ دی، خو هغه ډاډ وښود چې سوله به د ډله ییزو هڅو له لارې ټینګیږي. ښاغلی آصف د دوشنبه په ورځ هم تور لګولی و چې د بلوچستان په حملو کې د افغانستان او هند لاس دی، خو پرون یې یوازې افغانستان ته ګوته ونیوله. خواجه آصف پر افغانستان او هند په لفظي حملو مشهور دی او په پاکستان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته یې په وار وار دا خبره کړې ده چې د پاکستان په تروریستي حملو کې افغانستان او هند لاس لري. خو آیا دا خبره د خواجه آصف خپل نظر دی او که د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت د نظر څرګندونه هم کوي؟ د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر په دې نظر دی چې دا د پاکستان د پوځ د تورونو یو برخه ده، خو پوځ غواړي چې د خواجه آصف له خولې واوروي.
خواجه آصف په دې باندې هیڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي، بل ورځ مې څه ویلي دي او نن څه ویایم. نو زما خیال دی چې ځکه په ده باندې دا بیانونه داسې کوي چې اخیری اکسټریم ته هم نشي لاړه خبره، او یو بیانیه هم چې کوم هم د پاکستان ریاست د افغانستان په حواله سره دوی یو بیانیه قایمول او جوړول غواړي. نو ځکه په خواجه آصف باندې دا بیانونه ورکوي، نو د خواجه آصف چې څومره هم بیانونه په دې حواله سره دي، نو دا د پاکستان د ریاست او د سیول حکومت واضح بیان وي، او په دې کې د ده خپل ذاتي ځاني رایه ډیره به کمه وي.
د شنبه ورځ په حملو کې د بلوچستان په مرکز کوټه او نوشکی، تمپ، پسنی، دالبندین، خاران، پنجګور، ګوادر او نورو سیمو کې پوځي اهداف په نښه شول. بیلی په دې حملو کې د څلور اتیا پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا وکړه. په پاکستان کې د سپیک په اقتصادي کریډور کې د چین د لسګونه میلیارد ډالرو پانګونو یوه برخه د ګوادر بندر رغونه ده. د یکشنبه په ورځ د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ادعا وکړه چې په دې نښتو کې 11 سرتیری، 1 ولسی وګړي او 145 تنه وسلوال وژل شوي دي. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې حملو کې په ټوله کې 228 کسان وژل شوي دي. ازادي راډیو له خپلې خوا د تلفاتو دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې پاکستان دې په امنیتي برخه کې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان نه اچوي او خپلې امنیتي ستونزې دې په خپله حل کړي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د روانو چارو د برخه په همدې ځای پاتې ورسیده په پاتې خبرونه کې زموږ همکار احمد شبر سره ووسی
ل تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هر کله کوم
ل خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله سیړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي کچرنګه د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په ولسمه پای ته رسیدي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسویدی پریکړه لیک دارای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټي د 1978 ل تحریمونو سره مرسته کوونکې د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1978 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړ یې رانغاړي چې د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي د امنیت شورا د راپور لمخې د بشرپالنې استثناء پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک لمخې د 2021 کال په دسمبر کې تعین شوه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې د افغانستان لپاره د بندیزونو 1978 یا کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري د مافیات غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي دا ډله د غراز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک لمخې چې د 2024 کال د جون په لسمه تصویب شو د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور د تیر کال د نومبر په 18 ترلاسه کړ په دې راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره خزو اونجونو او لګکیو له دې ثباته ګټنه داخستي په راپور کې د خزو اونجونو وضعیت ډیر کړکیچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتي خدماتو به برخې دی او د غراز د جنسیت پر بنسټ له تعویز سره مخ دي په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپل فشارونو ته دوام ورکړي تر څو د غډله له خزو اونجونو ترول شوی حقونه بیرته ورکړي د خزو د حقونو فعال یاسمین یقین نبی زاده ازادي رادیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د خزو حقونه لمنځه وړي
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې خزي لکه په زندان کې چې ژوند کوي دې وضعیت نه یوازې د خزو شخصي ژوند محدود کړي بلکې د ټول افغانستان راتلونکي لا جدي ګواښ سره مخ کړي دی ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پریښودل کیږي په اقتصادي ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري نو دا بنسټونه کمزوري کیږي پرې دا کیږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه للا سور کړی او راتلونکي نسلونه د بي سوادۍ له خطر سره مخ شي
لازم برای پیشرفت او ثبات را از دست میته
د خزو د حقونو او بل فعاله حسینه سروري هم وايي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکړي
مانس شورا امنیت
زه د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشویشمنو پر ځای واقعي او عملی اقدامات وکړي تر کومه چې دا کار اوس د کړو په ګډون پر خزو اونجونو لګیدل ټول محدود د تونه په بشپړ ډول لری شوی نیوی طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي
پانه باید په جامعه جهانی تعامل درشته باشن
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تربیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو کار په ګډون په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوی که څه هم طالبانو ادعا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه تضمین کړي خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو لمخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ خځې ځپلي او دوی